السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشې اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی ته مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مو سفر خندا صدر کړي کوم په خبرونه کې د قبایلی زلو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه معلومات درکول د سره سره 19 پروګرام د مشال په نوم هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی خبرونه اورو وړاندې کوونکې زموږ همکار احمد الله دی
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو پریکړه کړې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپل عسکرو استلو نیټه اعلان کړي او په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتو کې د کورونا وایرس له وجې 113 نور کسان مړ شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړی دا چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نو موړی پرون په اسلام آباد کې د امنیت پاړه د یو غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړی ده دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیول وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي حکومت دریز لري چې تحریک لبیک کارکنانو په پولیسو حمله کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي او په لسګونو نور جوړل شوي دي خو د تحریک لبیک ویان پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د دوی د شلو زیات کارکنانو د وژنې داوه وکړه په آزاد توګه د دې داوی تصدیق نه دی شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوزیانو د استلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې دا فوزیان به د روان کال د ستمبر تر 19 یوزي پر دغه نیټه د القاعده وسلواله ډلې پر امریکا د ترهګریز بریدونو شل کال پوره کیږي جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل چې اوس وخت را رسیدلې چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکایان فوزیان کور ته راستانه شي بایدن وویل افغانستان د 2500 پاتې امریکایي فوزیانو وتل به د مئی په لومړۍ نیټه پیل شي بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي له افغانستانه د خپلو فوزیانو د ایستلو د نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې بایدن او غنی د ټلیفون د لارې خبرې وکړې بلخوا طالبان بیا پر خپل پخوانی دریز ټینګار کړی دی د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت دیوزي پاکستان په تیرو 44 ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,802 ته رسیدلی دی د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهارا د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر شاوخوا 1,40,000 ته رسیدلی دی خو له کووډ 19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغیدلی دي بلخوا د بلوچستان حکومت وایي کچري تعلیمي ادارې د کرونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نه کړي نو سخت اقدامات به پورته کوي نوموړي پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې وویل
په بلوچستان کې د کرونا ثرد ویو چې ډېر پرتیزي مخته روان دي اوس د تعلیمي ادارو کې کیسه ډېر زیات رپورټیږي سبا د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي
د له هغې وروسته دا چې په کوټه کې د خزو پونتون سردار بهادر ومن یونیورسټي ایواخون کې ډاکټر شایسته د اپریل پر 14 د کرونا وایرس له وجې مړ شوې ده د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیز اروپا درې شامل هیوادونو جرمني برتانیا او فرانسې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستي خطرناکې څرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکي روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي د دغه تړون په حق لبانن په ویانا کې نور خبرې کیږي خو د ډیپلوماټیکو هڅو باوجود ایران د اپریل پر 14 اعلان وکړو چې راتلونکي اونۍ بعد د 70 درجو د یورانیمو غنی کول پیل کړي او اخري خبر د کرکټ نه پاکستان تیر شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درې ماشلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه جنوبي افریقا لوبډلې وړومبی بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 204 رنزونو هدف ورکړو خو پاکستان لوبډلې ایوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو په 13 اور کې دغه هدف پوره کړو د پاکستان لخوا کپتان بابر اعظم تر ټولو زیات 122 او محمد رضوان 3 رنزونه جوړ کړل په شلوریز سیریز کې پاکستان 2 او جنوبي افریقا 1 لوبه ګټلې ده د سیریز څلورمه او اخري لوبه به سبا د اپریل په 14 کیږي د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریده او څنګه موړان دی په خبرونو کې واورید. د پاکستان وفاقي حکومت په یوه مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو فیصله کړي او د دې لپاره سمري وفاقي کابینه تلګلی. د حکومت په خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال پر پولیسو حمله شوی او دوه اهلکاران یې بجل شوی او له 300 زیات نور یې ژوبل شوی دي. خو د تحریک لبیک پاکستان ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پرامن احتجاج پولیسو انډز کړیو د دوی د شر نه زیات کارکونان یې وجل دي او دا چې د دوی ډله سیاسي ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. نور تفصیل له سراج صحیح نو.
د اپریل په 14 اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبر تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویا ملک په حیث ور وپیژني خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون په لاسونو کې اغسته وو او له قانون سرغړونه کړي لارې بندې کړي وي چې لکه بلې د کرونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 300 سلويخ جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت ته پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړي او دې لړکی د حتمی منظوري لپاره یې سمري وفاقي کابینه ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی د هغې په زورولو کابینه ته مو په تحریک لبیک د پابندی سمری ولېګلا. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان رستو د دوی مشران او غړي نیول شروع شوی او دا چې د پولیسو سره په نخټو کې د دوی د شلو نزیات کسان مړه او د زرو نزیات کسان جوبل شوی.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسی ډله په پاکستان کې په بل کومي سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نو ورته دا حق تر لاسه دی. الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج کې د تړون سر غړونه پکې حکومت پخپل کړی وي او په پرم نه احتجاج یې نیغ ډزی کړی اوس کو بدوی له لاده دي جواب پر کول وی
خود کی اور پرم نه احتجاج کو پر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف ته د پاکستان الیکشن کمیشن وینا دي چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز رستو به د یاد ډلی امیدوارانو لبه د خپل جمعه سره تړون ختمه ولوي. دا په داسې حال کې چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقه ان اے 209 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې پکې د تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سره سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی پاکستان د اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان کې تاسو وګورئ د یو قسمه احتجاج شو بیا په دې کې په پارټۍ باندې پابندي لګی ده. نو چې په پارټۍ باندې پابندي لګی ده نو کدا پابندي لګی نو د پاکستان هغه موقف ته به هم د سره تقویت ملاویږي کم چې هغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کم چې اف اے ٹی ایف ته په هغه کې هغه غسته ده.
دا له هغه وروسته چې د اپریل په 12 د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین ریزی گرفتار کړو د کوم وروسته چې په ټوله هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکونانو احتجاجونه پیل کړل. ذکر د تیر کال د نومبر په 15 نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکوخ پرې دو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12مه گرفتار کړ. د کوم وروسته چې د یاد ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړې دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستان ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات وسره ختم نکړي تر هغه به احتجاجونه کوي. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او دې ډلې دومره د مضبوطې دوه وجوهات څه دي؟ زموږ همکار احمد الله په پاکستان کې لسیړونکو دا پوښتلي او هغوی یې ځوابونه سبدا ډول وایي.
تیر کال د نومبر په 15مه تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دی له پاکستانه وباسي. دا پرلت د اکتوبر په 15مه تر هغې وروسته پای ته ورسید چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د غډلی په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکی چاپ کړی وي. کڅه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغه خاکو پر ضد خپل خبرګونونه سرګند کړی ول، خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهره نه وشوي. یاد ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزي آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهره کړې وي. تحریک لبیک ډلې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازعه ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی و او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختم کړه. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او دې ډلې دومره د مضبوطې دوه وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل، هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو د مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان مې آپ کو معلوم ہے کہ مذهبی بیانیاں
په پاکستان کې مذهبي بیانیا د همیشه نقبی پاتې دا او د تحریک لبیک مشرانو د خپلو بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینه او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کولای. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستي کچا د دې ډلې لپاره نرمښت او ملاتړ موجود دي. واضح مثال د 2013 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر لخوا د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصله اوچته شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو په خوانی وزیر اجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پو وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوی تړونونه په هیواد کې د دغه ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼي. د اپریل په 14مه مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا،
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتے رہتا ہے،
پا پاکستان کی چدہ طاقت کمی اصل اثر چینی دی، نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپل سیاسی مقاصد او د حاصل اول لپاره جوړی. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخ چانه پیجاندل، خدا اول زل لپاره د مسلم لیگ نن حکومت پر ضد استعمال کړی شو او چکلا تیر حکومت یې پر ضد د طاقت استعمال وکړو، نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زموږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معاملې هوار کړی. نو د دومره ډاډ وروسته زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوی خلک لزان سره ملګری کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث،
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای دی په د چینو د میلونو د هغه مالکانو ضد چې ناجایزه ګټه یې کړې ده پر ضد به قانوني عملیات کوي. عمران خان دغه ګټه کوونکو ته مافیا نوم ورکړې، خو څېړونکو وای په پاکستان کې مافیا دومره زورور ده چې قانون هم د دوی په لاسو کې دی او قانون جوړول هم زیاتره وختونه د دوی په اختیار کې وي. نو دا چې آیا بیا به ممکن وي چې د دغو ډلو خلاف کوم ګامونه پورته کړل شي، په دې اړه نور تفصیل د شاه نواز ترکزی ناور.
وزیر اعظم عمران خان ویلي د چینو په ګرانۍ کې د ککړو تنانو ضد به قانوني عملیات روان وي او هیڅوک به نه معاف کیږي. نوموړي پرون په سرګودا پنجاب کې د یوې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل په باندې یو کال کې چینی شپږویشت روپۍ ګران شو او د عوامو د یو سل دیرش نه تر څلوېښت ارب روپۍ شوګر میلونو او یا چینو کارخانو ته لاړې. او چې کله د پاکستان تحقیقاتي ایجنسی اف ای ای پر لټنې شروع کړي نو ډیر خفقونکي خبرونه مخې ته راغلي. د عمران خان په خبره چې د چینو جوړولو د شپېتو نه تر د اویو پورې کارخانو تجارتي اتحاد یا کارټیل جوړ کړي او دوی بیا ناجایزه ګټه کوي، نو د دغه په ضد به حکومت ګامونه پورته کوي او لازم ده چې د دوی ضد عملیات د قانون مطابق وشي. کارټیل او یا تجارتي اتحاد یا ورته زیاتره وختونه عمران خان مافیا هم ویلي، آیا دومره زور ورده چې ور باندې د ریاستي ادارو او یا د حکومت هم لاس نه رسی؟ ماشال رډیو دغه پښتنه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څنګه مشر پروفیسور زلاکت خان نه وکړه.
اخر ورځ د یو ان ډی پی یو ریپورت د پاکستان باره کې د پبلش شوی دی چې را په پاکستان کې داسې مافیا دي چې هغه کنټرول کول شي کوم دین واغه ګران دي. دا نه دي چې صرف د عمران خان صاحب حکومت دا اکشن اخلي، نورو مخستی دي خو چونکی دا عدالت کې نظام هم شته، غړ غړ انډستریالیست یا لینډ لارډ دي، فیوډل دي، په اسمبلیانو کې ناشتي، په بیوروکراسي کې د دې اثر رسوخ وی، د دې خلاف هغه اکشن کوم دی نو هغه ډیر کامیاب پاتې شوی نه دی، هغه هر حکومت اخستی دی.
د وزیر اعظم عمران خان له پرونده هم پوښتنه وشوه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د چینو د ډیرو کارخانو مالک جهانگیر خان ترین چې په ضد د چینو د بیل وړولو مقدمې جوړ شوې او ځینې مالي اکاونټونه یې بند شوي او دی غواړي هم چې د عمران خان سره وویني، سره ملاقات ممکنه ده؟ عمران خان وویل دی به د هر چا سره ملاویږي، خو په اشاره یې وویل که یو څوک د دن ریلیف غواړي نو دغه به نشي ورکولی. البته دا یې وویل چې هر رقم عملیات به د قانون د لاندې کیږي. د جهانگیر خان ترین نوم د چینو د میلیونو د مالکانو په نوم لړکې په میډیا زیات راځي او د حکومت لخوا دا وخت جهانگیر خان ترین ضد د تحقیقاتي ادارو سره مقدمه هم جوړې شوې، خو جهانگیر خان ترین بیا بیا دغه شان تور نه رد کړی دي چې ګنې د چینو باید یا بیا د میلیونو لخوا زیات کړی شوی ده. دی وای خپل خو یو څو دانه د چینو میلیونو یا کارخانه دي، د نورو خلکو کارخانه هم ډیره زیات دي، نو بیا یوازې د تور نول زیاتې دي. عمران خان پرون زیاته کړي چې دلته که د غریب دپاره یو شان او مالدار یا زورور دپاره بل شان قانون وي نو دا ملک به تباه شي او دا ملک دغه طاقتور او کرپ معنا درغلې کوونکو تباه کړی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل پوځیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ ته تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه اوسي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د نیټو یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. نور تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2023 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان شل کال وروسته له هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر وی داسې جګړې د خپل منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولای چې نامعلومه وي او نتیجې بدلېدلی نشي. د سیاتکړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپل پوځیانو د حضور دوام نشو وشتولای چې د پوځیانو د استلو لپاره به ایديال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوری پال دوه دیموکراتان وو زبدا مسولیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه خپل متحدانو پوځي مشانو د کانګرس لغړیو او مرستیال ولسمشر کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 11 پوري له افغانستان د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. دا هغه نیټه چې شل کال پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې تروریستي حمله وکړي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستان د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړ ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاستیک شوې وه په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
اوریدونکو څنګه چې مو واوري، د امریکا ولسمشر جو بایدن پرونو ویل چې له افغانستانه به پوځیان د روان کال د سپتمبر ته 11 پورې ووسی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي، خو طالبانو بیا پر خپل پخوانی د ریسټینګار کړی دی. وای چې د دوهې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووسی. د امریکا د اعلان پاره زموږ همکار احمد الله په پیښور کې د سیمایزو چارو په رحیم الله یوسفزئی سره مرکه کړې او په سر کې ترې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې د پاکستان د رول په اړه پوښتلی.
زموږ خیال دی چې څنګه چې پرون د امریکای د خارجه سکتر انټونی بلینکن ټلیفون کړو جنرال باجوا ته نور پاکستانی حکومت چارواکو سره هم رابطه دي. هغې خو د پاکستان تعریف کړی دی، خو اوس په امریکا دا وایي چې پاکستان طالبانو باندې فشار راولي چې دوی د استنبول تر غونډه کې شامل شي. ځکه طالبانو ویلي دي چې جایب تر هغې پورې داسې غونډو کې نه شامل دي کې تر څو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې موجود دي.
د افغانستان نه د امریکا فوز اوزی، نو د افغانستان راتلونکو څنګه ښکاری تاسو ته؟ آیا حالات به خرابۍ طرف ته ځي کنه؟ دا چې کومې لوزنامې روانې دي، په دې صورت حال کې به افغانستان کې حالات ښه شي؟
تاسو ګورئ چې اوس امریکای سره څلور میاشتې او یو هفته اضافي وخت شته، نو دا وخت به اوس استعمالول شي په خطر کې باندې چې دا د امن د پرغونډې وشي، هغې کې پرمختګ وشي، د افغانانو ترمنځ، طالبانو د هغې مخالفینو ترمنځ یو پرېکړه وشي د امن دپاره، او د آینده چې کوم یو پلان دی هغه جوړ شي. خو دا ده چې امریکایان که فوج په افغانستان کې پاتې کوي نو هم مسلې دي، او که وباسي نو هم مسلې دي. یعنی دا افغانستان کې پایدار امن راوستل دا ډېر یو مشکل کار دی.
د طالبانو چې کوم ویان دی زبی الله مجاهد هغه په ټویټر پاڼه باندې دا لیکلی دی چې کم دوهې موافقه مطابق پکار دی چې امریکا فوز د اول د مئی نه اوزی د افغانستان نه، او کدی نه اوزی او بیا که حالات خرابېږي نو دا غي ذمہوار به هغه څوک چې څوک دغه موافقه چې کوم شوی و موږ سره په هغه باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي.
نو په شل باندې زیات امکان دغه دی دیو سره خبرې وکړي تفاهم ته ورسیږي، طالبان الحم سے مراعت ور کی رغی سے خبر ہو منی اور داغنڈ کے طالبان کا ڈونگ کی اور پاوے کس پر مقصد گوشی
ریمولا صاحب طالبانو چې کومه دا خبر وکړه چې د استنبول کې کومه غونډه کیږي په دې کې ګډون نشي کولای، هغه وجوهات څه دي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون نه کول ویلي دي؟
هغه یو تاسو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې وي تر هغه پورې هغه استنبول یا بل غونډه کې ګډون نه کوي.
ریمولا صاحب لکه څنګه چې امریکا هم اعلان وکړو چې 11 ستمبر به پوره به فوز وباسي، دغه شانتي انټونیو بلینکن چې کوم دغه د پاکستان فوز مشر سره خبرې وکړلې وغه هم دا غوښتنه چې په طالبانو ته وي چې په دغه استنبول په غونډه چې کوم دغه ګډون وکړي، نو آیا پاکستان به طالبان دې ته رضا کړي شي چې هغه لاړ شي په دغه غونډه کې ګډون وکړي؟
ما بشر منلی پاکستان یوازې دا کار نشي کولی، دا به یو مشترکه کار وي، ذمہ داری به وي. تاسو ګوره دا اوس چې استنبول کې کوم غونډه کېږي زیاده لپاره چې کوم تیاری روان دی، نو هغه ملګرو ملتونو علاوه ترکی، امریکا او قطر هغوی دا خبرې کړي په استنبول کې، او هغوی دغه تیاری کوي او هغوی نه اصول هم طے کړي دي د هغې مطابق به د استنبول دا غونډه کېږي. نو د قطر هم پکې رول دی، د ترکی هم پکې رول راغی اوس، او دین علاوه پاکستان خو مخکې نړۍ مهم رول دی، او د چین او روس ملګری ملتونو موج درے داسې کار کې هغه شامل شوي دي. نو زه هم چې دا که ټول په شریکه باندې کوشش وکړي نو بیا ممکن دی.
ریمولا صاحب یو اخري پوښتنه، که طالبان الته په واک کې راځي نو په پاکستان کې چې کمی وسله والی ډلې دي نو د هغې راتلونکی بیا تاسو څنګه ګورئ؟
دا خو چې کمې د افغانانو ترمنځ خبرې په دوحه کې شوي دي اوس په استنبول کې به کېږي، دا خو دې لپاره دي که نه چې افغانستان مستقبل به صحیح، هلته کم قسم نظام به راځي، طالبان هم کبه پکې څومره حصه ورکوي، او طالبان که د هغې سره سو روغ جوړه وشي بیا خو چې کوم نورې وسله والې ډلې دي د هغې دومره زور نشته، نو دا دغه نورې ډلې چې کوم دي د هغې مخنیوي کول به دومره ګران نه وي.
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وای چې دوی په خیبر ضلع کې په لویه کچه د زیتون باغونه لګوي، او هلته په غرونو کې د مخکې نه موجود ځنګلي زیتون کې قلمونه هم لګوي چې معیاري میوه پیدا کړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وای چې په شلمان لنډ کوتل جمرود او تیرا کې د زیتونو نوی باغونه او په ځنګلي زیتونو کې کلمونه لګوي چې د دغه سیمې د زیتونو معیار سوداګریز کچې ته برابر کړي. د خیبر زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ محمد صابر مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه پروژه د پاکستان وفاقي حکومت د پی ایس ڈی پی ادارې لاندې پیل کړي.
پروس کالم مونږ پلانټ کړلی وو، او بیا سږ کال په هم اوس وشول، اوس نور چې دي تقریبا دا 70 ایکڑ ته دا رسیږي، او په دې کې تقریبا د 110 نه د 134 بوټي پورې پر ایکڑ مونږ کرو، خو په هغه کې ځنګلي بوټي ډیر دي، نو د دې وجه نه په هغه کې به مونږ گرافټینګ کوو. دا کوم چې د مونږ په دا غرونو کې دي دا خاونه چې مونږ ورته یو دا ټول زیتون دي.
د زراعت محکمې ډیسټریکټ ډایرکټر خیبر ضیاءل اسلام داوډ وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات پیداوار لپاره امکانات موجود دي.
زب د خپل د مرج ډیسټریکټ د ټول قبایلي اضلاع کا خیبر د کا بجوړ ده، په دې کې زیو سکوپ ګورن، زیو سب فیوچر پکې خام مستقبل پکې ګورن د زیتونو. او کپا کې ته ځنګلي زیتونو ګورې، د مونږ ځنګلي زیتون بلا په غرونو کې ولاړ دي، پکې د مونږ کلم کری کول، د مونږ باغونه لګول، چې په دې کې مونږ کار وکړو. د اوس زیتون میں چکم بوٹی تقسیم کرل، دا دے اسلام آباد بیسٹ یو پا سکیم دا، او پا بیلان دے مونگا دا بوٹی تقسیم کرل، مونگا چھ مونگا سکیم کمر روان دا، بدے کی با مونگا ان شاء الله 10-15 لاکھ د مونږ ټارګټ چې د مونږ انګریزي تون په خیبر کې مونږ کلام پکې لګاو
د لنډ کوتل یو غړی هجرت علی پر دی وای چې په خوا با زراعت محکمې داسې بوټي لګول چې ولستبې سګټ نه رسیدا خو اوس چې زیتون لګوي نو دینه با ځای خلک ډیر استفاده حاصل کړي
بنیادی تر باندې د زیتون حکم بوټي د تلګول کیږي نو دغه ډیر زیات خلک خوشاله ځکه چې عام بوټي به کوم راوړل شول نو هغه به دمر فائدہ نه و زیتون چکم بوټي دغه خو فائدہ هغه پونه هم خرچيږي دغه تانه هم خرچيږي او سره چکم میوه کوي هغه هم قیمتي دی
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د دوی وی سیړنې تر مخه د پاکستان په نور برخو کې د زیتونو د 100 کیلو دانې نه 40 کیلو پورې تیل راوځي خو د قبایلي ضلعو د 100 کیلو زیتونو نه 22 کیلو تیل را پیدا شوي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو د مازیګر درې نیمه بجې شپې لنډ خبرونه د احمد الله نور
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړی دا چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده د بندیز پر داسې مهال لګیږي چې تحریک لبیک پاکستان د مشر صادری زوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړې ده او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د سپتمبر تر 11 یوزي بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت دی ووزي په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 133 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شو مجموعي شمیر 15,802 ته رسیدلی دی د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر شاوخوا 1,40,000 ته رسیدلی خو له کووید 19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیځ اروپا درې شامل هیوادونو جرمني برتانیا او فرانس په یوې ګډې اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې سرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي د دغه تړون په حق لبا نن په ویانا کې نوري خبرې کیږي او پاکستان تیر شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درېمه شل اوریز سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه
او اوریدونکو اوس هم راځو تاسو په ټلیفونونو او ایمیلونو جوړ د مشال پنوم 19 پروګرام ته دا پروګرام تاسو لپاره زمو همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال پنوم خبرونه قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه دا پروگرام نو پروژه کې خبرېږي غنو ملګرو د روژې مبارکي را لګلې دا خواندې وکړو روژه د برکتونو او ثوابونو میاشته نیول ډېرې ګټې لري نو الله پاک دې وکړي چې روژه به مو تر اوسه ختي را شوي وي تکمیل د مینې پاتې د وېسال تورز شتله آشنا اوس خو روژه د پاختر کې به مې ګوري نو راځو د دیونې د پیغامونو په لوري
السلام علیکم نجیب عامر سر ظالم شار خان یو زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم یو غزل در توای ما اله لرم چی تاسو د خواخي وړ وګرځي کې دا په بنو کې ثاقب می تاخیر تر تب ډالې زما د طرفا او رزم د غزل کولو
اگه و مینا نا کوم ټول خار بدر پسیشی ماوی د شرابی مخا مزار بدر پسیشی ماوی د شرابی مخا مزار بدر پسیشی پلاس کې دډ ودار راغان دل ثویشی پلاس کے دے دے ودارنا گانی دل تویشی ماوے دا پتنگانو ٹول بندار ودر پسیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پسیشی اگے وے مینا نا کوم تو خار بدر پسیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پسیشی خپشوم تیرا واشوم ماوے بیرت نظر زما خپشوم تیرا واشوم ماوے بیرت نظر زما اغے وے دا زما کڑے سنگار بدر پسیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پسیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پسیشی
الف شاہ ریحان صاحب د شیر پاڑے حصم نہ وایم چې څنګه دا پریکړه دی اوریدون کی وکړي خو تاسو ویلې ډیر خکولې ده کمپوز زبردست او د زړه نه مو ویلې ده یوازې هغه د چا خبره لپسنګ مو ورسره نه کړې د وخت ته تقاضا ده د بابا غزل بوای یو وخت به یو فنکار راځي زما غزل بوای حسین که همدا سه مهربانه په شاعر وي د وخت سره بسم درومي اعلی غزل بوای معلومه و یو ځوان نه راغلی د محفل ته معلومه نه و داسې ناشنا غزل بوای او ممکنه نه دا شونډې د ګنډلې وساتي زړګې به یې تخنیږي خامخا غزل بوای
وای کبیله تا نه وای نو مړ به وایي مرګ که د خفګانه وای نو مړ به وایي ژوند کې خو مې یو ولاته سترګې دي رزق که د خانه وای نو مړ به وایي زه په مینه کلکه کې دا ساتم زه که بې ایمانه وای نو مړ به وایي السلام علیکم زه زلی بیا مینه کاکړه د مشال په نوم پروګرام ته حاضره شوې یم امیر اول تا ته دویم ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم امیره دا روزه ده بایي چې موږ په ورین تندي یو بل سره په خوشحالۍ د روژې میاشتې تېره کړو ځینې خلک پر ښځو باندې تشدد کوي وایي سلنګ دې ولې ژر نه کوي پوخ ناوخته دی دا څنګه دی دا څنګه دی بس زما دا خواست دی چې ټوله لږ برداشت زغم وکړو کې په دا روزه کې دا نیکه میاشته ده رحمتو میاشته بایي امیره موږ یو بل غریبانانو ته وګورو حکیمانو ته وګورو کونډو ته وګورو بایي دا نه کېږي چې زموږ تر خان باندې قسم نعمتونه پراته یي د غریب په کور کې وچه مړۍ نه یې بایي موږ لږ شاوخوا وګورو غریبانانو ته وګورو بس نور دی وخت نه نیسم د دې پیغام د نشرېدو په هیله امینه کاکړه جنوبي پښتونخوا پرون پښین وسلام
امینه کاکړه مننه چې د خیسته پیغام سره بیا راغلی د روژې په اړه د ښکلې پیغام وړاندې کړ د روژې په ثوابونو کې د ته هم شامل یې ستا خوندکۍ ګلبیبي کوچې خو به په روژه کې په مزو کې وي ځکه چې شیدې مستی او کوچ خو د کوچیانو سره وي او زه تا سره په دې خبره کې مکمل اتفاق کوم چې سړو له نه دي په کار چې په روژه کې یا که کوژه هم وي چې په دومره وړو وړو خبرو دې پر میرمنو باندې غوسه کیږي چې اوس په ترکارۍ کې مالګه کمه ده یا مساله زیاته ده نو دا خو انصاف نه دی کنه
سلامونه امیر جان تا ته او د مشال ټول مینوالو ته عرب ګل صبر د دبي نه یو غږیز پیغام درته پرېږدم په دې هیله چې راته نشر ته یو سپاره او یو څو شعرونه دي د محمد ګل منصور صاحب دله دې خاص کر مسافر ته وای چې بیا د مرګ را تر اوره سیږي خو چې لالې را تر اوره سیږي د اخري سلګې خبر مې ورکې چې ګړندې را تر اوره سیږي نن یې وایل چې روغ مینه دې پکار خو چې ژوندې را تر اوره سیږي اخ چې د دله سمرګې زما آخو چه ده را تر آورا سیگی پزن کدن که بطر مخاڑا هم که ده سڑه را تر آورا سیگی منصور گل آگل پاته نده اوش چه از غیر را تر آورا سیگی
عرب گل صابر سیب ده منصور سیب ده کلی غزل لشریک کول نو ده بلا دیر منن مگ با در تا پا زواب کیو آیو اختر براشی کلاله را تر آورا سیگی زب شمگل که گلاله را تر آورا سیگی حق جوړیږي د چ سغواړی تریزار بکما د جنگ میدان نه بریالې را تر ورسیږي
السلام علیکم مشال رادیو ته سلام کو او دا پہلا ځل چې موږ واتس اپ باندې تاسو سره شریکی جو او زه تاسو ته دوکې بلوچستان خبرې کوم دوکې بلوچستان کې بالکل خیر خیریت تا او دستاسو خیر خیریت ته الله نه واړه ډیر مننه
د دوکۍ ګران اوریدونکو دا چې ستاسو په سیمه کې امن دی نو دا خبره ده، په اوریدو یې خوشاله شوم. امن مینه زیږوي، امن ښکلا ته لاره هواروي، او امن د جانان د اننګو زلا زیاتوي. نو امن ډیر ضروری دی، امن د خامخا راشي.
السلام علیکم، یو ځل بیا هیل احمد زید سره یم، سره خور ده همیشه مبالیس خیسان جام او جو شفک هغه در ته سلامونه کوي. امیر صاحب خوشحالی گم چې مشال تل د بیان د ازادۍ ملاتړ دی، نه مم دا مهم وګڼله چې دا خبره مشال اړیو باندې وکم. او نن غواړم امیر صاحب در ته د ازادۍ پاک لڅو ماته ګډې کرخې دي دغه میرا وړي درته وی وایم. رازم شیرون ته شیرون صدا سیدی وای کراغل دل ته سور زی جانان آزادی قسم دی په بیا تلو و شیخ په مان آزادی د جنگ سوی گلاب ته می ویل ته زرغون شی چور لدی زمکی او اسمان آزادی ای دا شرنګ دی زولنو بدن خډی لری یو سم بنگړی دی پلاس راځی زندان آزادی د هلی د غوی ته هغه ټول ته ډالای وی چې نه غوړی هغه دی بے مان آزادی نور اوکی
اله درخواست. بالکل، مشال رادیو د بیان د ازادۍ پلوی ده. د ازادۍ په اړه لوستل شعر د خپل د خوند وکړو. ازادۍ په سرلی ده چې کوتر او بازانو ته د خدای په ویر اسمان کې د الوت موقع ورکوي. په ازادۍ قدغن د زندان د پنجري او د تورې خونې یاد مخې ته راوړي، او موږ داسې یادونه هم یادول نه غواړو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
السلام علیکم امیر صاحب، عرفان الله یم نزیل ټانک نه د منتظر بیٹنی سو شیرونه. خپل مشتا خو غرزولی ستا غمونه می پسر دی، خفنه یم پرې ګولا قدرانه دی هونس رزر دی. امیر صاحب شیر دا وې سکه اور می پکور بل دی یا پکور می ستیریږي، او لکه شمع پرانا می ډیر مخونه منور دی. کاش نا زما مغل دی زه هم هغه زړه پښتون یم، ستا د مینې پښتونخوا کې تری خطا می لرو بر دی. زه د مینې خور او راز حال د چا مخ کې خره کړم، نه خبر خو نه خبر دی چې خبر دی نه خبر دی. مهرباني امیر ته تا ته ډالۍ ده.
گران عرفان الله د منتظر بیٹنی صاحب د ډیر خکلی غزل د شریکول نه دی ډیره زیاته مننه. هغه د الله پاک بخي ډیر خکلی شاعر، هغه په ادبی قد قامت کې د قلندر مومند، همیش خلیل او سیف الرحمن سلیم د کچ سړو. ما ته دا ویاړ حاصل دی چې ډیر ځله مې ورسره نږدې نه لیده کاته کړی دی په ګوري نور او اروای خاده.
السلام علیکم نجم امیر لالا، زه کبیر الله يم د جان جنوبی وزیرستان جاناته نه. زه تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا یو شر تاسو ته ډالې چې جانان پکې نظر ته نه را درومي، خدای دا غرو نه راغونه قدرتي وسېزه چې د جانان په غمې غوش پاترې نیول نه وي، زړګي اهلا شونډې سره پاس ویلې وسېزه. نن شر دو په هیلا و سلام.
کبیر الله جنتی جنت نه په خیر راشي. یاره نو استاد، یو جانان لپاره د نور ټولو خلکو تاوان مکوه. غرونه خو په شاملاتو کې راځي، د ټولو پکې برخوي. تا ته د خدای ستا جانان درکړي چې ته بیا داسې سخت خیرې نه کوي.
مسافر تشوی خوار زسوم، خوار دی مور سا چې سفر ته دی لیکن. سلامونه نیکی هلی او احترامات، منصور مخلص د کویټانه در سره په حوال زل مرګری سویم. د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله لرم چې راته روغ جوړ او خوشی خوشاله به یاست. نور وخت نه نسم، د خدای په مان په مخه مشه.
مخلص پاول زل راغلی نو هر کلی درته وایو، داسې کله کله راځه کنه، ټپې دې نو ښکلي دي، یوه به مونږ هم درته وایو چې په سفر زی سادر دې پرېږده، روژګۍ راغله تراوې به پې کومه.
مرجان اسد خلیم لامیران شاه څخه وایو، څه درته وایم په ترانم کې به ووایم، ډالې دې په شخیمارو کې احسان وزیر ته و شیخ الله شیخ ته. ز در نظم شولو سحر خلق براشی، بیا رازم چې تورش پاشی، بیا رازم چې تورش پاشی، دڅ سپر سپر مخام دی دچا دلوري په مغام دی، جنان میں ناراضی ارمان دے دگی لو ڈگڑ میں غم جان دے، دعا کوم چی غم زن متر منوراشی، بیارا زمان چی تورش پاشی، بیارا زمان چی تورش پاشی.
مرجان اسد خیل صاحب، ستاله ترنم نه میجار کی، تاسو د تور شپو د یو مین کیسه زمزمه کړی ده، خو کلیوال خټک بیا وای خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، او کیسه د شپې وا لیونی په سپین سبا کوله.
ول محمد شهدا در سره ما د پکتیا ولایت دیاریوب زاده ولس ولایت د علی خیلو کلی ته نو رازم غزل ته غزل دی وای. باچا د پیسلی دی د زغمل نوری ندی، د زړه خبرې زړه کې د ساتل نوری ندی، ته وګوره هر کور کې یو زلمی نه حق مړ دی، دی هار کې زیاتی شپې د تیرول نوری ندی، که غواړو چې نفرت ته ماتې ورکړو مینانو، د مینې قصیدې د پټول نوری ندی، لڅڼو نه د زار شم خار ته راشه طالب جانه، خو ګوره ګلبشرې د زورول نوری ندی، ما پرېږده چې سپرغې سپرغې وجود راټولومه، لمبې مې په زړګي د بلیدلو نورې نه دي، تاثیر زما د اوښکو دی، اوبه تیزابي شوي هیلۍ په دغه ډن کې د لمبلو نورې نه دي، چې ذکر د کابل او پېښور پکې هیڅ نشته، امیر ستا سندرې د ستایلو نورې نه دي.
ګل محمد شهدا صاحب، زما د غزل د انتخابول نه د زخت زیات مننه، تاسو بر ته خپل شعر نه رالی گلی وای، او یا به مو د نورو شاعرانو انتخاب کړی وای. زه خواسم خپل او د نورو شعرونه په پروګرامونو کې لولم. په هر صورت ستا د مینې نه ډیره مننه، او ممتاز او رگزی وای په خپل شعر مې تبصره د ممتازه داسې لږ لږ ورنږدې مخنه. د مشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو ځوابونه وره، د خبرونه د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په درې نیمو، د جمعې په ورځ په یو نیمه، او د اتوار په ورځ په سلورو بجو خپرېږي. موږ ته په دې واتس اپ شمیره زنګ وهلی شي، 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوس د نورو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، نور رحمان دوړ د پښتونخوا شمالي وزیرستان څخه در سره مخاطب شویم. عامر صاحب، تاسو سلام پښتونخوا کې اکثر د اوریدونکو څخه د خبرونو غوښتنه کوي، نو دلته هم کس هم داسې خاص خبر خو نشته، خو تاسو د پوسټ مې وکتو په فیسبوک باندې، نو ما ویچ راشه ډېر وخت خوشو عامر سره مې خبرې نه دي شوې، د په الحمدلله باور سره خپل ځان معرفي کړو. تاسو ته پته ده چې کورونا خپلې جرړې مضبوطې کړې دي، درېیمه صفه روانه ده په پاکستان کې، او همداراز د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې کورونا ډېر زیات خلک ځپلي دي، نو ډېرې زیاتې ستونزې رامخته کړې دي. بل ها شمېر پښتانه دلته په پاکستان کې ایسار شوي دي، کارونه دلته نشته، او د هر راز روزګار نشته، ګراني ده.
داور صاحب، بالکل زمون کوشش وی چې اوریدونکو را سره په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خپل سیمې خبرونه شریک کړي. کله کله ملګری رام شي، سناسه خبرونه را سره شریک کړي، خو اکثره وخت ملګری ځان غلی ونیسي. د کورونا د مخنیوي لپاره خلکو لا رښتیا هم پکار دی چې په طبي سپارښتنو عمل وکړي.
السلام علیکم نجیب امیر لالا سلامونه نیک هلی احترامات می پزانو منه خدای دی وکړي چې د تل په سیر به راته رو جوړ به رحمی خروټه ای افغانستان پکتیکا سروبي ولسوالۍ شاعرانه جونګړې څخه درته پیغام پرېږدم او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام او مینه وړاندې کوم د تل په سیر راسره ملګری دی لکه هر یو مبارز خروټه ای محمد اعظم خیالي رازم څو بیتونه په لومړیو کې تاسو ته وایي په تورو غرونو نه پناه جانانه ووایه څنګه یې زما جانانه لیونۍ زړه دې تنګوي او که نه چېرته ما هم در یادوي او که نه رازم دغه بیتونه دې اورېدونکو ته ډالۍ وي وایي څنګه دې آشنا له یاده وباسم سخته ده چې تا له یاده وباسم او ګرانه هغه لمونځ مې دې قبول نه شي تا چې په دعا له یاده وباسم
رحمی خروټ سیب له پیغام نه دی مننه او ملګرو ته دی سلامونه شیرونه دی خکول دی موږ به درته په جواب کې وایو ستا یادونه می په زړه کې داسې خختی لکه زنګ وهلې میخ په زور لرګی کې
السلام علیکم نجیب جان شې جوړې برابر وخت سب طبیعت ته شدم وای منی د داسې له ونه کړم پلار زنگو تشمار مام زڑمے بزدا سے در نہ تور شو لکا تن چپل کی واہلے وینا نجیب جانا دا یو دوٹا پی دی در توکڑی یو بل رولن کو دی شیر بھئی چی زمین نکم قربان دی شما زمین نکم قربان دی شما مامین نکڑی وا مزای نو
روز الدین خان تم پمینه کې لیونه شوی مونږ خوړو خبر نو ستاد شیر په جواب کې به وایو په اخرت کې به مجنون ته وایم زه هم عاشقم خو مزه مې نه و
وچه جلکه د مولا لای دی وک بخت کوټا دای زو بندر پسې چما لوریه پدری ساو مزدیر دای لریه پدری لکا خبره نه کوي نا سلامونه او مینا امیر جان ستړی ماشه شیر رحمان وزیریم د مشال پنم خبرونه ته پیغام د طریقټ کوم سپرلای دی په وطن پزړه کافره کرا زی زوانی پتری دودا مسافر کرا زی ما پریک دا خپل بچی دی یا دوی سحر ما خام بیگا هم او دشوی پنهرا کا رازه تا نوینه دا وینه وینه روند پختنو رازه کنا دا امن پیغمبر کا رازه وطن ټول پخل شوی دی دمینه پخوگو هم دغه ورځ شپې دی لسنگرا کا رازه
شیر رحمان وزیر سخ کول شیرونه دی ولستل ته دی ژوندې شفیق الله شاداب وای رازا مڼی راشه او په تام پیرزو شي سپرلې د ځوانې می روان دی جانانه نو سپرلې چې تیر شي بیا براشي د نادانې عمر چې تیر شي ناراضی نه
زهید مانکش در سره ملګر شویم د خپل هنګونه د شهید الله ورغزی سی بیا غزل می روړې د ټوله مینوال ته دی ډالې وی چن پی ژوند څوک وی چې سنم میکړې نو لاړې چې کلی کې پټولو مخترم میکړې نو لاړې چې درد می د پښتون درد ته سرګند کړلو سلارا چې په د غزل مو ستم میکړې نو لاړې پتا پرې بیمار شوم بل نظر شوی ور بل په مخ باندې خورور خوي چې سن میکړې نو لاړې شهید ورغزیا چې خنوي ما سره وی د کلی په ملا باندې چې دم میکړې نو لاړې امان تن خط دی ڈالی وی سلام
بنگش سیب خدا چی لحنگون را سر ملگره شوی دا شیر زواب بادی دا اکمل لیونی سیب دی سو شیر نو در کوچی وی زما گناه دا ما پا خپل مشهور که جانان زان تا میتری خبل تا می خوگ لکه انگور که جانان او اس چی سوک وینی پا مخطر چکونه لگی لکه دا چرگ می پا سوچا غوڑو که سور که جانان دا و د دیو نه خبرونه تربیه در بچا پامان
گل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی
دا گل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی آواز دنیا تچیر ترسی
پلی کڈی